سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بچی شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقاپ کار تخنیکی چارو په سم باندې اختر کړلای کوم خبرونه په خبرونه پیلو په کونړ کې د یو کور د چاته د غرزیدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبې ازادي راډیو ته وویل د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 2 کورونه تخریب شوي چې د اسدآباد اړوند د اندریس تیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی بل پلو په غزنی کې د طالب سیمه ییزو چارواکو ویلي د شدید اورښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر لوسالیو ترمنځ غزیدلې لارې تړل شوې دي د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو له امله د سالنګونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړې چې خپل نشرات بیرته پیل کړي خو د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی د مرکز نن شنبه د مارچ 2 د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خوند د مدافع وکیل نجيبي واحدي په حواله ویلي نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړي د دې مرکز په خبر پانه کې راغلی جوادی د لیندې په شلمه د دایکندي په مرکز نیلي کې د طالبانو د ابتدایي محکمې لوري د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال زندان محکوم شوی و وخت د طالبانو لاستنی دروسته ډیر شمېر خبریالان او درسنۍ کارکونکي د طالبانو له خوا نیول شوي او زنداني شوي دي تما د چنن د مصر په پلاسمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښت په تړاو خبرې پیل شي د خبره د روټرز خبري ژانس د مصر د دوه امنیتی سرچینو له قوله کړی ده راپورونه وایي اسرائیل ویلي څو د دوی د هغو ټولو يرغمل شو کسانو بشپړ لست نوی ورسپارل شوی چې تر اوسه ژوند دي د خبرو ته خپل مرکچی پلاوي ناستوي د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله مندي خودلی و چې د روژې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند شي رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیلو د حماس سختري زندلې تبصرې نه دي کړې او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و ورته درناوی په ځای کړ ناوالنی د جمعې په ورځ مسکو کې خاورو ته وسپارل شو د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویان دیمتری پسکوف یو خبردار خبر کړی و چې پکې د خلکو هر ډول بی اجازه راټولیدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و د مسکو پیټرسبورګ او د روسي پښمنورو خارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوی پیات په لاریونونو کې لګډون روسه تر یو سولوشل ډیر کسان نیول شوی دی ناوالنی د فبروري په لسمه په زندان کې مړ شو د زندان د چارواکو خبره و سلوي کلن ناوالنی د فبروري په 14 ل قدم وهلو وروسته بې هوش شو د کرملن د منتقدان ګومان کوي چې سیاسي انګیزې له مخې نیول شوی او زندان شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شئ وړاندې بر سره واوري چې په افغانستان کې وروسته ورختون خلکو ته څومره زیانونه اړولي
دلته زمونږ فصلونه ډېر څه خراب شو زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو نور مړه کېږي همداسې بیماران شوي یخنۍ ډېره سخته ده
د دې سره بیره کونړ ته به هم ورشو چې د دغه ورختون له کبله پکې د وی کورنۍ څلور غړي مړه شوي دي او په غزنی کې به د لارې بندودو ته هم تم شو ل دې سره بیره به د هم سره ووري چې نن د مارچ 2 د بلوچستانو د کلتور ورځ ده
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي
چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی پکې څه ډول جامع غوندي په دې درڅه وړاندې راپور لرو همدارنګ نړیوال مطالب هم شته کوه خپت شو ستاسو پیغامونه راوخلو نور مطالب هم شته ملتیا مواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه رزو نومړی مطلب ته په افغانستان کې د سړی هوا واورې بارانونو او سیلابونو له امله په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي وایي په تیرو دولسو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د له منځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روانې کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر دولسمې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واورې بارانونو او سیلابونو له امله شل تنه مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او څوارلس کسه هم زخمیان شوي دي د واورې او بارانونو له امله، او څلور سوه دوه پنځوس کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او پنځه زره دوه سوه درې پنځوس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې اوختي. خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه پنځلس کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لوېدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا دوه زره څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د څلورو زرو څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سختو اورښتونو اویا کورونه نړولي خو دا وختي مرژوبلې پاړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سختې واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د واما ولسوالۍ نه ونیسه تر مرکز پورې ترافیکي لاره قطعي بند شوې دي، او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولی چې دوکان ته لاړ شي. خلکو خپل دوکانونه نه دي خلاص کړی، چنان همداسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ فصلونه ډېر سخت خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له تیرې شپې راهیسې سخته واوره شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړه شوي دي، آن د یو کس اتیا څاروي مړه شوي دي او نور هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو او سالنګونو کې د اورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د پنځوس میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا، واورې، بارانونو او سیلابونو له امله په مالي او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلو بیا په کونړ کې د شدید باران د ورېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي چې په کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو دری ورځو پر لپسې شدید اورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو اورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته دوه دېرش کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی. همدارنګه د اسداباد اړوند د اندرسیر په کلی کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان شوي دي او درې نفر ټپیان دي. ټپیان د اسداباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په بیانیه چې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتې ټولنې لخوا سروې پیل شوې او د بشپړېدو سره سم به خلکو ته مرستې ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي له غره څخه د تیږو ښویېدو په وجه د اسداباد جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو چې د جلال آباد او اسداباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارون اسداباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او ښویېدنو پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو اوریدل چې په کونړ کې د شدید باران له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي د چت د راغورځېدو په پیښه کې مړه شوي او درې نور ټپیان وو. په غزني کې بیا د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزني مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لا هم د زیات واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې پرانیزي. بل ورته بیا د غزني د هغه ولسوالۍ اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورې د ورېدو له امله پشپوشپو بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دې دا لارې ورته په مکمل ډول خلاصې کړي. ورزو غزنی ته نور جزئیات په راپور کې اورو.
د غزنی مرکز او یوشمیر غرنۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محب الله عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خو لارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدمې پرسونل وخت په وخت په لاره باندې ګزمې کوي او کوم لار کې چې ستونزه پخوا پېښېدله هغو ځایو ته اوس لا ځان رسوي، مشکلات حل دي. البته یو دی څلور ولسوالۍ سي ناور، اجرستان، بالستان او جاغوري دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفرنه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږۍ لاړ سي، که نه په خپله به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به یې هم ستونزې جوړې کړې وي. نوموړی زیاتوي تر تګ مخکې دې خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو څو دغه لارې پای کړو تر هغو پورې تاسو له طریقه موږ ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوو چې په هره لاره باندې چې دوی باید له چینونو استفاده وکړي، بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دې مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. کلوت پندې مراد وکړي او د هغه ساحه چې دې مربوط دي د هرې ولسوالۍ له غو سره په همکاري باندې په هماهنګي باندې حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډېره ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې د واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالي هم وي خو دلته زیاتې واورې کېږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پشپوشپو بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیکونه شته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته موز به همور شو د حق میرمنې پړه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جایزه تر لاسه کړې ده. د جایزه البته هغه میرمنو ته ورکول کیږي چې د کال غوره او زړوري میرمنې دي. ورزو په دې راپور کې د دغه میرمنې ژوند او همدارنګه د لدې میرمنې علاوه بل چا د جایزه تر لاسه کړې ده. جزئیات یې ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی د هغو دولسو ښځو په ډله کې ده چې د یاد وزارت لخوا د 2024 کال د زړورو ښځو جایزه یې ګټلې ده. بنفشه یعقوبی په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړی هم وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپل ویب پاڼه کې خبر ورکړ چې دغه جایزه به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د امریکا د لومړۍ میرمنې جیل بایدن په حضور کې دغو ښځو ته د زړورتیا د بشري حقونو په برخه کې د رهبرۍ او د هغوی د فعالیتونو د ښځو د حقونو د ښځو د پیاوړتیا او سولې له امله هغوی ته ورکړل شي. د افغانستان د بنفشه یعقوبی او د ایران له فریبا بلوچ ترڅنګ د بنگلاديش، بیلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، ګامبیا، جاپان، مراکش او یوګاندا لسو نورو ښځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال زړورې ښځې جایزو ګټونکې شوې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي بنفشه یعقوبی چې کمبینا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیلې په توګه یې کار کاوه چې له تاوتریخوالي سره مخ وې او په ورته وخت کې یې د کمبینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رهیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانیستی و. د یادې اعلامیې پر بنسټ هغې د بشري حقونو د کمیشنرې په توګه د معلولینو په تړاو د یوه پروګرام د مسؤولې په صفت کار کړی او اوس په جلاوطنۍ کې د افغانستان معلولو نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ومو غوښتل چې د دې جایزې او د بنفشې یعقوبی د فعالیتونو په اړه له هغې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په 2023 کال کې له افغانستانه ډاکټرې او د افغانو کډوالو د حقونو فعالې زاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه د 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له نوي هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمیوه نړیواله موضوع اخلو. په روسیه کې تر 30 تنو زیات کسان په هغه لاریون کې نیول شوي دي چې د کرملین د سرسخت سیاسي منطقې د لکسی ناوالنی په درناوي او یاد تنظیم راټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې اور.
د مسکو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 130 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو آزادی په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخایل شنیدر هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څانګې مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوي دي. موریف وروسته له توقیف خوشی شو. د بشري حقونو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوي دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. د جمعې په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر بیرجنو بیا د اوسپنیزو موانیو څخه د تیریدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمېر لویدیځو ډیپلوماټانو هم د الکسی نوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړانې ستاینه کړې چې په مسکو کې د نوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي وو. د نوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. د نوالنی میرمن یولیا نوالنیا چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر ژوند کوي په دې مراسمو کې نه و. هغې او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملین د نوالنی په مرګ کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملین پرله پسې د نوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18مه نیټه په زندان کې د کرملین د بندي منتقد الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د 30 کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په 14مه نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و، په داسې تورونو زنداني و چې ګمان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې یو شمېر کسبګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیزیا ته کړي چې دوی د کاروبار د سوړوالي له امله اوس یې د ورکولو توان نه لري. دوی زده راډیو ته وویل چې د تر جمهوري نظام پر مهال یې کار یو څه ښه و او پر دوی مالی هم کم راتلله. دا چې د دې مالیې د لوړېدو علتونه څه دي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
کاروبار صفر صفر است. بارګنینګ چې موږ کرای دوکان فلان پوره کړنه نه میتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دای په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که اومدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروی کړې. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بیخي دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبان حکومت دا کچه 1200 افغانیو ته لوړه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وه، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لږ تعادل کوو، موږ په سمه توګه حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي راډیو ته وویل
مالیات زیات شوي. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولای
و توان پرداخت زیرمونه دره.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډای کولو لپاره د دوی د عاید د کچې پر بنسټ لخپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصول او قوانینو له مخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و مغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکوونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروي کړې. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شوه ده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلابیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم د دې خبرې خبرونه روستي راپور ته راشو. نن د مارچ 2 د بلوچانو د کلتور ورځ ده. له تیرو څو کلونو څخه بلوچان دغه ورځ لمانځي. دا چې څنګه لمانځي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2 د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډېږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړېږي، ادیبان راټولېږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډېږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې د 20 سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
دوی مینیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسانالله نن شنبې ازادې راډیو ته وویل چې د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړوند په یو کلي کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې د یو کورنۍ غړي څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر سروې هم له منځه تللې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړه چې خپل نشرات بیرته پیل کړي. خو د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجیبي واحدي په حواله ویلي چې نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړل. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند ټینګښت په تړاو خبري وشي. د خبره د ریټرز خبري اژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو په حواله کړی دا راپورونه وايي. اسرائیل ویلي څو دا دوی د ټولو هغو يرغمل شو کسانو بشپړ لسنی ورسپارل شوی چې تر اوسه لا ژوند دي. د خبرو ته خپل مرکچی پلاوی ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله سرګند کړي و چې د روسیې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند وشي. رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل کیږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیل او د حماس سخت دلی تبصری نه ده کړی. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی نافالنی چې په بنی کې مړ شو قبر تدللی او ورته درنوي پزای کړ. نوالنی د جمعې پورس مسکو کې خبرته وسپارل شو. د نوالنی د جنازې وړاندې د کرملن ویاند یو خبرداري خبر کړی او په کې له خلکو وختي چې به اجازه راټولیدنه د قانون خلاف عمل دی. د مسکو په ګډون په شمیر لوی خارونو کې د نوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درنوي په یاد په لارینو کې له ګډون وروسته تر یو سلو شلو ډېر کسان نیول شوي دي. نوالنی د فبروري په لسمه په زندان کې مړ شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پر راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خوښه جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خوښ ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل ان همداسې شوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشوم ټوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تاسو ته کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلي هغه چې دې په مشوم ټوب کې ورته فیصله کړی غي نه منلي.
نن پام دې خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسېدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پېږي دې نه خو نه پېږي چې زه اور کڑے مغا سے خپل عمر تو رسی کی بیا داس منفی زیاد تاثیرات لری کم مالک سے لوئی سے رے کے دیسے امدا جنئی نہیں خواہ خواہ جنئی سے لوئی سے امدا لکی نہیں خواہ یا یو خور کی سرا لوئی وی بخی دارا کم سوچتن نک ورزی سے منتخذ و میڑو نو ایندا کی دارا کم در نک دیر فی خس سے ماری دلی سے الک کم بل جنئی باندھ مائن شو یا غاو تختوی نو دینا جنئی دارا کم شوی دے جنئی بیا بل الگ سر مائن شوی وی نو غا بیا کم تر لاڑا سی خبر لانجی وی داوی وی امدا سے شوی دی الک قران ای رجگ سی امدا جنئی مڑا کی جنئی قران ای رجگ سی امدا الک وجنی نو دیر پی خ دارا کم شوی دی اڑو کی توپ کی ہویز کلا نہیں پکار سے امدا رقم سر وار کڑ سی یو امدا نتیجانا دا بل دی خپل ویل منز زی دی قران ای کوم قران ای تر منز وی باہر تا نہ باسم لے نہ یا ول قوم نہ کور نہ باسم بے لوم بے لکھلی نہ باسم دا یو غلط پہ کر دنگ مشرانو لور او خور سے ہر چیر تا خوشحال امبیدال توار کڑ سی نو دوی دا سوچ لری سے زبی خی خپل لور لخپل کلی کور او قوم نہ باسم ہم دے کے اور قوم کدی لور خواخ یا کو خواخ نہ لور خواخ تا نہ گوری سے لور کم زے خواخ دا یا زوی کم زے خواخ دا بس دا سے سوی دی مالی دلی دی عملن سے بی خی زوی خبر نہ بی بس شپے او جنی نے دوا کڑی بی سبای زوی خبری کی سمات خزا وکړه خبر هم نه سمات څو کړی دا نو د بیا ورسته نه ته ډیر من پیوی په هم د قرانای د خزه کورس وی غسر اخ په دوست خمنو یا وړیا کوم دی زوی چې کومه قرانای وی غسر په دوخمنو خپل مانس کې سره وړي هم دا دوخمنی کلی ته زی هم کومو ته د خبره رسیدنه نو دا دای وی لته منفی پوائنٹ ہم داغ رسی داغ تاثیرات اتمن لری کچیر تسلو کی اولاس دوستی دارا کم اسی نغا کرو غیر آغلی دا نوی پیسا دا ہم دارا کم خراب پایل لاس ترازی پا دی بارا کی
دا ننگرهار ولایت دا وسیدون کی زاہد اللہ پا فکر پا ماشم توب کی دا کچونیانو کوش دی کول دی جہالات حقا آخری حد دی
داغ خو د جہالت ناغ انتہا دا چسو گوال داغ کار کن او دا دیر زیاد دا منگ افغانستان پا کلی بندو کی خپل آغا معشومان و سر خپل اولادون و سر دا ظلم انتہا دا نو دا دیر غلط کار دا کچیر دو یاوالا کی خبر او کی آغا بیاغت سی آغا یا دیالگ سی آغا جلی خوخ نی یا دی جلی آغا لگ خوخ نی بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تاما سره لوز کړي دا او ته به په دې خپل خبره ودرېږي نو کته و نه درېږي نو زه به دسه حکم هغه سه حکم نو هغه دشمنی سره مې ست دي دوه کورنۍ راځي نو دغه ډېر زیات خکار نه دا په دغه رشته باندې ډېر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تللی دا په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الګ له طرفه یا د انجلې له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي جاوی زندگی آغا خوند و آغا مذہ پکنی دی زندگی نا دیر پتنگی
دا کابل وسلم کی خاطره وای چی زنی نامناسب دودونه غیر شعوری لیو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چی بیا یې پایلې ډیره بدې وي
دا دود دیو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوری کلا کلا پاتې کیږي مخکې دې نشته فامیلونه نه په غور وکړي دس فکر کې چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان به داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کې یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا انده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس دوی ورته انتخاب کړی هغه په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایط غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلي هم دي اورېدلي هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتی او دی خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړ کړی چې ته ور کړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوي شي ودي هغه معیار چې دوی خپل دی آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي یعنې د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په اړه وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغسې سرنوشت سره مخامخ شوی وه زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي لاړ شي لرې شي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکه دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په کیسه دي جهاز ورته وګورو تقریبا اویا الی اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ له کښېوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابتي یادې وي انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو اوږدې سره مخامخ کېږي، یو اوږدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راځي وي، خو هلک چې کله مات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نشي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په اړه کړه ژوند دې سره قم تیریږي
باور وکړي. کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کاله وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوز دا ده، هغه د اوو کاله وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راته وایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه ویښه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
سره ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچول، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخښي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د دې غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته انجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللي، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لوبې بې سرنوشته وه او دوی ته ته به زنګ وهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاقه او تر پرېښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دې نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدۍ پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدۍ او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانه پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه وي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلی دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې همهغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بس د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني. او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني. د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
کی بیایی ما هزاران تو باز داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بیتی و رو بایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکا گل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل خانم گل الو گل زده ای بکا گل خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نزڑ زڑ زڑ دی بیا بائل لے دے
تا چی گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نزڑ زڑ زڑ دی بیا بائل لے دے
مرم گورا دس کبھی تا 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 مزڑ گئے وڑے دے سترگو کے ستو نراتت کبھی تا 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 مزڑ گئے وڑے دے مین کبھی ناس کبھی پوہے گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سب چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دی پیا بائل لے دے
تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
مزڑ
گئے